قام کې به هغه دولتي ځمکې له غصب خلاص کړي چې له مخکې د دولتي پروژو پلي کېدل پکې پلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوست خلکو او سوداګرو په پرلپسې توګه له ځایي ادارې غوښتي چې د صنعتي پارک ځمکې له غصب خلاص کړي چې پانګولو ته په دې سیمه کې د پانګونې زمینه برابره شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په ستونزو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ځخ پلم ډېر مخالف یې رخ شیرخان کی خ شیرخان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل لجیبه دې تلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شکوه کوم. او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پسراوته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندرې چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرزالعمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13,200,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه اساسي ډول د دغه ولایت د عیسی خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکي دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو ټلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاقو مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې د دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل اخوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپل پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانی نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزور دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي کچېرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل وایه او کنه وایي نو سوز دي بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وهڅول شي.
وړي کې نسل مون تعلیم ته دوت کو دول تک سره مون ته سې سپیکر یې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرخه او خلک وري زنانا اوس ټینګیرای مریض ارڅ کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل
یو بل تن سیمه سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
دا اکثره بې سواده دي ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان با سواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي موږ خپل پیسې چوو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو کړي همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سوسي وسار څوک راځي چې څه هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیل سیمه ایز موسیقي لري چې ډول سورنای شپېلۍ سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې بی پېړۍ راهیسې هارمونیا طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودی او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسکیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په غنو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دی. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو. مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مختراکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما داسې وانګېرل لکه د نور محمد ترکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنې خبر یا کله نه کله خو دام له داسې پوښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پېژند. نو ما لازمه وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډېر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز ولته پټولنه کې ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندی مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلو نسپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي ترکی اثار چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې م ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې انتر اوس رواله جګړه وه. نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېدی. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلې چې په د کار مه کوه نورم ترکی په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په آثارو کتنه وکړه و مسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتی ناندولی و کسا چی ده لکه دیب اغا خپل هیومنیست ارخا و خپل ده مساوات و لرلو یو فکر و یو کسای پاللی ده پا هر کسا کی لکه ده تخلیق و هنر چی ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورت نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له دې وړاندې لیکلي او له دې وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عینی کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه څه وایي، چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي. بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
او سنگساري او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلي شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو، د طریقې یو ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات تریکي ناولونه ولوستل، لنډې کیسې مو ولوستې، په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته و، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کوي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د تریکي سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کنه هغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي، هغه بیا عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس لکه ټول ټینګار په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې لغ دي.
تاسو مخکې د ترکیې د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو په فکري لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات په کې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر په کې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ په کې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سې دغه ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپاره سماتري نغمه. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي صحیح کنه راځي، او را سره په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که دسی نظر واچو زمون د پښتو محلي موسیقي شي دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي، بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي، چې زمون هغه د اصلي موسیقي رنگي پیکا کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کوم یو ده پاره کې یو خوان او لذت او مزه وا پکې. نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا پرادو کې به ول دکدا زمون زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ولمیټ ویلې ده اوسه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې غن لاس ورځې بعد چوګ بیا ورینه. زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمونږه ده هغه به چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کرا اوس ده خو بس پوش رقص ده.
کدا راته وای چې سو کاله به کېږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او استاد تاسو سو؟
زما خو تقریبا 15 دیش کاله شو زه موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي. اوس وفات شو ده نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې ده ډېر یو خو محلي سندرغاړ و. نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه. نو هغه نه بعد به زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکره کې خوصله. نو هغه بریالی سمدی ماما ده، هغه تقریبا 2-300 شاگردان لري. سیدا گل مینا او بندلم بشیر ننګلاره زه مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده. نو او ډیر استاد سره ده، نو هغه ته ما شکره کې خوصله ده. الله دې ژوندې لري، ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده.
خپل شاګردان لري سو تنو ته به زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی.
استاد هم څنګه نشو جوړی دی؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم پنځه لښ پاره ساينو شلو پور شاګردان زو لرمه.
د دغه شاګردانو ته د موسیقي کومه اله ورزه کوي تاسو؟
هارمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم. زما خپله شقه هارمونیه ده، هارمونیه ورته زده کوم.
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي، د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب، بله بله، هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده. لږه هم نه شي، تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده. او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي، هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانا نخپل وطن تراشا سهارې، خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهارې. جانا نمړې کجوندې سهارې، میرا سوار می دی کتو کی زلوینا سهارې. وڑنے لو سہارے، شمع لگی گیونے پانے رجوینو سہارے.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه. ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپل تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب تزم پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی؟ پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک وینې چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې مه اورې، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونې کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دی د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړه. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و، خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخکاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې دمخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم. او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هیرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایری خاوری چال باما را چپکلی ناپاما، مخو سری سو ککڑ پیرو پا خاورو خڑ. بایزید پا شکر خوسو، بایزید پا شکر خوسو، دخپل مخ پا پاکی دوسو، چیز وڑیم دبل وور چی پور کسم نسکور چی زواریم دبل اور چی پور کسم نسکور لیرو بچب دولما یا بلکشی کوکاوما لیرو بچب دولما یا بلکشی کوکاوما هو پوهانو زانی ری کر هو پوهانو زانی ری کر للوینی زان پری کر چوک چی زان تا گوری تل چوک چی زان تا گوری تل خدای تا نسی کڑے کتل لوی تل پا گفتار ندا لوی تل پا گفتار ندا لوی خبرا پا کار ندا توازو با دی سر لڑکا توازو با دی سر لڑکا تکبر با دی تل سوڑکا تکبر با دی تل سوڑکا
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دو میرمنی سره ناسته مخامخ پر دو څوکیو ناس پنام ورته ولاړې کنیزانی دو غلامه پلاسو کې سراحیانی د هما جامونه ایهی ملکو تا شاه میرمن روخانه ګوري زرینی تا څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مور شه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پسې اخیستې زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسېدلې یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برځي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې پهیری که هم بکواه که شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیرمند دی اوس پاچا دی اشکانیانو را وطلی لوی لخ کری دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کری دی هیرمند بهیر په خپل خواور مات کری دی پارس تند از مک پا وینو کری خروبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چتری وژغوری لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بو یتندیت د هاتیانو زرا غلیم پخپلا چکک بوزم ز زرینا ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینه ز واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خو د ستر هیرمند غرزنګونو یم پخپلا پهلوان پسرا غلی پین افغان د ساکستان پسرا غلی ته چستر شاه میرمنز مک د ټبری د هیرمند غرزنګونو سکه موری هیرمان ستا پشیدو مور پخوالو مسته رات وایا چکک چیر تا پنا شوی چیر تا تللی چیر تا او سیز مکخاغلی درو خان استرگی دک شویل اوخ کو خدا از در چیر تا گندلی تور استرگی خدای خبر چی پزرکی چه او چه دی مور در زوی غم تا زوری گی او جری گی زرینه د شامیرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازو
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سیویډینی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شو چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهور او بارزخت ترینه سندرو څخه یو د ازموږ زیبا وطن حساب شوې ده څو نه وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکو په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانانې د احساس او برم پټال وزنګول بلکې په نور نړۍ کې زرګونه اوریدونکو پیدا کړل لوراین چې دا سویډن هیواد وتلی سندرغاړي ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی د پولر سګنی جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړي لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه د دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی وو دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یو بهرنی هنرمند پښتو سندره وایي